آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. نن د چهارشنبه ورځ د جدید میاشتې 28مه د جنوري له 11 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د کندهار د امنیت قومندان وایي چې د پرونی برید هدف دی خو روغ ورنه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره د منتخب جمهور رئیس کاندید کانګرس کې د پوښتنو ځوابونه ورکوي او ولسمشر اوباما د خپل دورې وروستۍ وینا ولسته وړاندې کړه.
قدرمنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د کندهار د والي په میلمستون کې د تېرې شپې د برید هدف دی. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د خپل کاري دورې تر پای ته رسیدو لس ورځې وړاندې امریکایي ولسته د مخخې په وینا کې څه وویل دا به په رپورټ کې واورو. او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي له دولته غواړي چې د ښځینه ناروغانو د تداوي لپاره ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي. وزیر مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د کندهار د والي په میلمستون کې د تېرې شپې د برید هدف دی. خو د دغه برید څخه ځکه دی رغبت پاتې شو چې د برید نه دوه دقیقې وړاندې د مانځه دپاره بلې خونې ته تللی و. جنرال رازق وایي چې دی به هماغه څوکۍ ناست و چې په کې چاودېدونکي توکي ځای په ځای شي. جنرال رازق نن د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې
تیر شپه شل کم و بجه د ولایت په میماخانه کې یا پارامسرای کې هلته د دوه دانې کوچونه منسی و چې دغه د انفجار په انفجار وکړي او دغه سره زموږ اتلس کسه شاوخوا زخمیان سو، یوولس کسه شهیدان سو. په هغه کې زخمیانو کې د کندهار والی صاحب او د امارات سفیر و.
ښاغلي جنرال عبدالرازق ته هم وویل چې طالبانو د حقن شبکې د پاکستان د استخباراتو ادارې په مرسته د یوې مودې راهیسې د کندهار په نظامي شورا د برید ترسره کولو پلان ترتیب کړی و. بلخوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ملي امنیت سلاحکار نن د دغه پیښې د اردولو لپاره کندهار ته استولی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په بیان کې ویل شوی دی چې ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر په بشپړه توګه د دغه پیښې پلټنه کوي. بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست ویان محمد هارون خانسوري په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې پیښې په اړه د متحده عربي اماراتو دولت رئیس سره نن سهار په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه سره دغه هیواد 15 ډیپلوماټانو په مړینه هم خواخوږي کې خوندل ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د والي په میلمستون کې د تېرې شپې برید له امله چې 11 تنه پکې وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي په سختو ټکو غندلې هم دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس براک اوباما د خپل کاري دورې تر پای ته رسیدو لس ورځې مخکې د امریکا ولسته د مخخې وینا وکړه. ښاغلي اوباما خپله د خدای پامنۍ وینا د شیکاګو په ښار کې په هماغه ځای کې وکړه چې اته کاله مخکې پکې د لومړي تور پوستي امریکایي جمهور رئیس په توګه انتخابات ګټلي وو. جمهور رئیس اوباما په خپله وینا کې وویل چې
that America would reverse a great recession.
کما تاسو ته اته کله وړاندې ویلی وای چې امریکا به د ولوی بحران مخه نیسي، د موټر جوړولو صنعت به پیاوړی کوي او په خپل تاریخ کې به د کارمندلو پراخه زمينه برابروي. یا کما تاسو ته ویلی وای چې موږ به د کیوبا سره د اړیکو تازه دوره پیلو، د وی مرمۍ د وارولو پرته د ایران اټومي پروګرام بندو او د سپتمبر د 11مې پیښې اصلي تراله منځ وړو، نو تاسو به خی ویلی وای چې یو څلور هدف مو ټاکلی.
جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړ چې د امریکا دیموکراسي ته جدي غاښونه موجود دي. هغه په دغه غاښونو کې اقتصادي ستونزې او نژادي نابرابري یاده کړه. د ډونالډ ټرمپ د جمهوری اسد د کار د پیل کېدو سره د هاو کسانو برخلیک نور هم نامعلوم وجه سره مخ شوی دی چې د کیوبا په ګونټینامو زندان کې ساتل شوی او اوس 15 کاله پوره شوی دی. د 55 بندیانو نه د 19 کسانو دوسیې تکمیل شوی چې خوشی شي او د باراک اوباما د دورې د پای ته رسیدو په دې وروستیو ورځو کې خپل آزادي ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې بند کې پاتې دي هغوی په اړه باید د جمهور رئیس ټرمپ حکومت تصمیم نیسي او خپل ښاغلی ټرمپ غواړي چې دغه زندان فعال وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاب ریک ټیلرسن دا وخت د سنا مجلس د جمهوری غوښتونکي او دیموکرات ګوند لخوا چې د مسکو د تیری کوونکي سلوک په هکله اندېښمن دي د ولادیمیر پوتین سره د هغه د اړیکو په هکله د دوی د سختو پوښتنو سره مخ دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ویان هغه ادعاوې رد کړي دي چې ګوندي کرملین د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اړوند خطرناک معلومات راغونډ کړي دي. ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبې په ورځ دا ډول ټولې خبرې جالي بللې دي. په عراق کې د توریزم ضد ځانګړو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې کېدای شي د داعش ډلې نه د موسل ښار بیت نیولو باندې درې نور میاشتې هم ولګي. جنرال طالب ژغاتی د سه شنبې په ورځ ای پی خبري ایجنس ته وویل چې دا ډېره ګرانه ده چې دا ډول ښار کې جګړې دقیق وخت معلوم اوسیږي او خلک دا وویلی شي چې څومره وخت به نیسي. د بان کی مون دنده د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په حیث دوه اونۍ مخکې پای ته رسیدلې ده خو هغه خپله یو ځل بیا د مطبوعاتو سر ټکه ګرځېدلی دی. د نیویارک ایالت یو فدرالي محکمې د ښاغلي مون رور او وراره په دې تورن کړی دی چې په منځني ختیځ کې یو حکومتي مقام ته رشوت ورکړی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل افراطي ډلې مهاجرت د بحران نه په ګټه اخیستو په دیموکراتیکو ټولنو کې نفرت خوري او دردونه ایجادوي. ژان مارک ایغو دا خبره په نوې ډیلی کې د سار تحقیقاتي مرکز کې خبرو په وخت وکړه. هغه په اروپا کې د نوو ولسونو ولسي ګوندونو رامنځته کېدل د اروپایي پروژې لپاره یو تهدید ګڼل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د کندهار د والی په میلمستون کې د تیر شپې د برید هدف دیو خو دغه برید نه د ځکه روغ پچ پات شوی چې د برید نه دوه دقیقې مخکې د برید له خونې د لمانځه لپاره بلې خونې ته وتلی و. د موضوع تفصیل د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې اورو.
په کندهار کې د سوي چاودنې په اړه د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان څارګري ادارې د حقاني شبکې په مرسته دغه کار د هغو کاریګرو په ذریعه کړی چې د والی د میلمستون د ډیکوریشن او ترمیم په کارونو باندې بوخت وو. نوموړي زیاته کړه چې د ولایت د مقام د ځینو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه نیول شوي او تر شلو زیات نور کاریګر هم تر څارنې لاندې دي.
په دې کې شک نشته چې معلومات وله چې د ولایت باندې به د شاد خو حمله کیږي خو دا مختلف رقم رپورټونه و دې ته د چا فکر نه و چې دا به دننه د دوی نرشت کوي چې دننه هغه کارګر یا ماپیزین کې دننه دی ودیا ته رسیږي چې دی به داخل کې دوی نه لاسرسی پیدا کوي. خو یو مشکل چې ولو هغه دلته د برسازی یا د ولایت ترمیمات کار شروع هلته ډیر خلکو کار کوي هلته نجاران ول انجنیران ول نور ټکداران او کارګر و دا مشکل داسې در ډیر ځای معلومی چې دا غد له سره پیښ شو او دغه ځای چې و د والی صاحب کور و او دغه کور امنیت د خپل ماپیزین و چې هلته وله داخل دیرش کسه ماپیزین هلته د سره ول. نو
د پیښې د وروستیو تلپاتو په اړه جنرال عبدالرزاق وایي چې په پیښه کې د 15 اماراتي ډیپلوماټانو په ګډون یو لستنه وژل شوی چې په افغانانو کې دوه تنه د افغانستان د پارلمان غړي د کندهار مرسیال والی د جنوبی زون د خارجه چارو رئیس په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلوماټ او یو تن هم د متحده عرب اماراتو د سفیر اجبارن شامل دي. د کندهار امنیه قومندان زیاته کړه چې د برید هدف هم دی وو او چاودنه هم دقیقا د ناسي په هغه کوچ کې سوي چې دی ترې د مقصد د لمانځه د اداینې لپاره څو دقیقې وړاندې ولاړ سوي وو.
د پیش په وخت کې ټول حالت موجود ول. یوازنه ز د دې صدرې منټه د مخه چې کوم چوکي باندې ناسوند والی صاحب څنګه ته زولار سند منځه د پاره شازام وسو مرتزل منځ کوم و ز دغه بل وتاک ته نو ته په مابین کې یو دروازه وخل نو مو چې کوم وخت مال منځ پر خلاصې دوس نور لمبا سو پوسو وینم چې چی شو وس دغه نه پوسم چې وتاک ټول پر موږ ور وخت نور پونس.
دغه راز په پیښه کې د کندهار د والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی په ګډون اتلس سنه نور ټپیان دي. بلې خواته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار محمد انیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی کندهار ته راغلی. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په بشپړه توګه د دې پیښې پلټنه کوي. وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې د کندهار د والی د ملمستون په چاودنه کې دوی لاس نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل ښاغلی عبدالصمد افغان وایي چې په کندهار کې د سیشن وی د ورځې پیښه به د افغانستان او متحده عربي اماراتو په اړیکو کومه اغیزه ونه کړي. په هکله یې پام وکړئ مرکې ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول د خپل ځان لخوا او د افغانستان په استازیتوب د امارات حکومت او ملت ته د زړه له کومې تعزیت او تسلیت وړاندې کوم او ډېره المناکه او ډېره افغان کون کی پیښه وه چې دلته رامنځته شوه په کندهار کې. دلته رسنیو انعکاس ورکړی دی منتها شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان چې د امارات رئیس دولت ته خپل شاهدان وستایل او د درو ورځو پورې د خپل بیرغونه ځوړند کړل. شیخ محمد بن راشد ال مکتوم چې د دوبۍ حاکم ده او نایب د رئیس دولت ته وزیر دفاع هم دی د خپلو شاهدانو کردادی وستایلو او په ډېر فخر سره د دوی د خیرات دمونه وستایل او دا یې وویل چې موږ به د محتاجو او د ضعیفانو خدمت نه به هېڅ څوک موږ مننه کوي او موږ به تل دا خدمتونه کوو هر څومره که ترورستان او شر پخوونکي مخه نیسي. شیخ محمد بن زاید ال نهیان چې ولی العهد دی د ابوظبي هغه هم د ترورستانو ناوړه کارونه دا هغه به موږ ونه درکړي او خپل انساني کارونو ته به ادامه ورکړو. نو دا هغه د دوی تقریبا چې عکسالعمل و په رسنیو کې.
محترم عبدالصمد افغان صاحب، د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اوږدې تاریخي او اقتصادي اړیکې موجودې دي، نو د کندهار دا پیښه به په دغو اړیکو کوم اغیزه ولري او کنه؟
امارات په افغانستان کې پخوانۍ تجربه لري. د افغانستان سره ډېر کومکونه کړي دي د هجرت وخت نه بیا تر نوي حکومت جوړولو پورې چې تقریبا تر 400 ملیون ډالر پورې دې کومکونه کړي دي. خیریه کارونه کړي دي او بنسټیز کارونه کړي دي. نو دوی د افغانستان په وضعیت مکمل پوه دي. 15 کاله کېږي چې دوی هلته سفارت لري او سفیر ډېر تجربه په افغانستان په حالت سره ډېر تجربه لري. نو دوی د افغانستان وضعیت درکوي او دوی پوهېږي چې افغانان دښمني نه لري. افغانان موږ ته د قدر په سترګه ګوري. هر څه چې کېږي هر هره پېښه چې رامنځته کېږي د افغانانو پر ضد داسې د اماراتیانو پر ضد دا خارجي داسې کېږي او دوی په دې کې د افغانانو څخه کومه ګیله او خفګان نه لري. منتها تحقیقات روان دي او څېړنې روانې دي. انشاءالله چې اصلي عاملین د دې پېښې به د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
بله افغان صاحب، د دې پېښې څخه پس به تاسو څه فکر کوئ چې دواړه ملکونه باید څنګه په شریکه د تروریزم سره مقابله پر مخ یوسي چې د دواړو ملکونو ګټې او خلک خوندي و اوسېږي؟
متحده عرب امارات په دې کې موږ سره موافق دي او موږ سره په دې خبره کې مکمل اتفاق لري چې باید د تروریستانو د شرخو کوونکو د ارهاب دې مخه ونیسو. موږ سره چې دوی کومکونه کوي موږ سره چې دوی په دې میدان کې ولاړ دي. دوی مخکې هم په هلمند کې او په نورو ځایو کې موږ سره انساني مرستي کړي دي په خوست کې د شوزای پانتین جوړ کړي دي همداسې په کابل کې خیریه کارونه کړي دي. دوی په دې پوهېږي چې افغانستان د خارجي دسیسو او د نورو خلکو په اهدافو ښکار جوړ شوی دی، نو موږ سره دوی کومک کوي، موږ سره دوی مرسته کوي. انشاءالله چې موږ مشترک هدف دی، موږ رسمي عکس العمل همداسې دی، د دې همداسې دی چې باید په یو ځای موږ کار سره وکړو او د شرفه کوونکو مخه ونیسو.
کور مودان ډېره مننه محترم عبدالصمد افغان صاحب په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل.
مننه
کور مودان.
د 2014 کال وروسته 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به په درویشتو ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره 15 میلیونه ماشومانو ته د قدرمنو اوریدونکو، د متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د خپل کاري دورې تر پای ته رسیدو لس ورځې وړاندې امریکایي ولس ته د مخخي وینا وکړه. ښاغلی اوباما خپله د خدای پامانۍ وینا د شیکاګو په ښار کې په هماغه ځای کې وکړه چې 8 کاله مخکې پکې د لومړي تور پوستي امریکایي جمهور رئیس په توګه په انتخاباتو کې د هغه د بری اعلان وشو. په دې اړه د آشنا تلویزیون راپور اورو.
جمهور رئیس اوباما د مخخي وینا په هغه ښار کې واوروله چې 12 وړاندې له همدې ځایه خپل سیاسي فعالیتونه پیل کړي وو. جمهور رئیس اوباما وویل چې هیواد یې د 2009 کال په پرتله چې د هغه مهال قدرت ته ورسید اوس په ښه او قوي دریس کې دی.
کما تاسو ته اته کاله وړاندې ویلي وای چې امریکا به د یو لوی بحران مخه نیسي، د موټر جوړولو صنعت به پیاوړی کوي او په خپل تاریخ کې به د کارمندلو پراخه زمینه برابروي، یا کما تاسو ته ویلي وای چې موږ به د کیوبا سره د اړیکو تازه دوره پیلوو، د وی مرمۍ د وارولو پرته د ایران اټومي پروګرام بندو او د سپتمبر د 12 پیښې اصلي تراله منځ وړو، نو تاسو به خی ویلی وای چې یو څل وړ هدف مو ټاکلی.
په امریکا کې شته سیاسي ستونزو ته په اشاره اوباما له امریکایانو وغوښتل چې له یو بل سره د روغې لار غوره کړي. جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړ چې د امریکا دیموکراسۍ ته جدي ګواښونه موجود دي. هغه په دغو ګواښونو کې د اقتصادي ستونزو او نژادي نابرابرۍ یادونه وکړه. اوباما وایي چې تر پخوای اوس د خپل هیواد راتلونکي په اړه خوشبيني ډیره ده. هغه پر خلکو غږ وکړ چې په دیموکراتیکو پروسو کې ګډون وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په هغو قوانینو باور ولري چې د هیواد اساس جوړوي. پر هغې نظریې چې د مریتوب د له منځه وړونکو لخوا وړاندې شوه، پر هغه شور او شوق چې د مهاجرو او عدالت غوښتونکو لخوا ښکاره کېدل، پر هغو کسانو اعتماد چې د جګړو له بهرنیو میدانونو څخه د سپوږمۍ په مدار کې زموږ بیرغ ورپاوه، د هغو امریکایانو اعتماد چې د ژوند داستان یې تر اوسه نه دی لیکل شوی، او هغه دا چې هو موږ یې کولی شو، موږ وکړل او هو موږ یې کولی شو.
د خدای پامانۍ وینا په امریکا کې د جمهور رئیسانو لخوا یو پخوانی دود دی. د سرویګانو له مخې اوباما د امریکا د نورو جمهور رئیسانو په پرتله د محبوبیت تر ټولو لوړه درجه لري. په سلو کې 59 کسان د هغه جمهور ریاست یوه ښه دوره یادوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ انتخاب ریک ټیلرسن نن چهارشنبه د سنا مجلس د جمهوری غوښتونکي او دیموکرات غړو لخوا چې د مسکو د تیری کوونکي سلوک په هکله اندېښمن دي، د ولادیمیر پوتین سره د اړیکو په هکله د کلکو پوښتنو لاندې راشي. په دې اړه رپورټ اورو.
تاسو پوهیږئ چې څوک یم او په څه باور لرم؟
امریکایي سناتوران جف سیشن ته چې د متحده ایالاتو د لوی څارنوال په توګه نومول شوی د خپل د یو همکار په توګه ګوري. ښاغلی سیشن چې د ډونالډ ټرمپ لپاره یې کمپاین کاوه موظف به وي چې هغه ته په خپلواکه توګه حقوقي تحلیل وړاندې کړي.
آیا ته به وشي کړی چې د خپل قضاوت له مخې کله چې قانون او وظیفه د درنه وغواړي د امریکا د جمهور رئیس په وړاندې ودرېږي او ورته نه ووایي؟
ساده
ووایم، جمهور رئیس سره باید مرسته وشي چې هغه څه چې غواړي د قانون په چوکاټ کې وکړي. باید دا توان ولري چې د هیواد قانوني سیستم او جمهور رئیس لپاره نه وویلی شو.
سشن بیا تایید کړه چې د سقط جنین مخالف دی، خو زیاته کړه چې خبر دی چې د امریکا قانون سقط جنین ته اجازه ورکوي او هغه ورته درناوی لري.
آیا موافق یې چې د امجنس بازانو واده کول باثباته قانون دی؟
ستره محکمه دا قانون تصویب کړی او زه به دا پریکړه تطبیق کړم.
د کاغلی سشن نه د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د دوران د ژمنو په اکله پوښتنه وشوه.
منتخب جمهور رئیس بیا به ویلی چې قصد لري امریکا ته د مسلمانو مهاجرینو مخه ونیسي.
زه په دې باور نه لرم او نه د دې نظریې ملاتړ کوم چې مسلمانان د یو مذهبي ډلې په توګه امریکا ته د راتګ منع شي.
ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې امریکا ته به غیر قانوني مهاجرت پای ته ورسوي او د جمهور رئیس اوباما هغه عالي فرمان لغوه کړي چې میلیونونه بې اسناده خلک د بیرته شړلو نه ساتي. پغلی سیشنز ته له دې دوو نه یو هم غلط نه ښکاري.
زه باور لرم که چیرې معافیت موجود وي، د قانون درناوی کمزوری کوي او امریکا ته غیر قانوني مهاجرت هڅوي. زه باور لرم چې د امریکا خلک دا ځل په انتخاباتو کې خپل دریز روښانه کړ.
د مدني حقونو ځینې ډلې د سیشنز د استماعي غونډې پر مهال مظاهرې وکړې او وایي چې هغه د امریکا د لوی څارنوالۍ مقام ته مناسب شخص نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د ښځینه ناروغانو د تداوۍ لپاره ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي چې میندې د زیږون لپاره د ګردیز ملکي روغتون ته په خپل وخت نه رسیږي. ابراهیم رحیمی په هکله رپورټ رالیږلی.
زرمت د پکتیا ولایت یو له ناامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي. د دې سیمې خلک ویلو ډیرو هغه اسانتیاو بې برخې دي کوم چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو او سیمو کې د خلکو لپاره برابرې شوې دي. د خلکو په وینا لازم روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. ولسوالۍ روغتیایي مرکز لري خو د خلکو لازمه اړتیا یې نه ده پوره کړې. حاجي ګل احمد خان د سیمې اوسیدونکی دی.
دلته په شپخانه کې زموږ ستونزې دي. د شپې مریضو ته راوړي، لرګي نسته، ډاکټر یې نسته، نه ډاکټران سته، نه یو شی سته. مریضان ښه زو بلکې خرابې کې بیا ورته ګردیز ته ویسي چې ګردیز ته رسوي په لار کې مرګ زوبله ورته ورسېږي، یا شران ته لیږي یا دوري. نه ډاکټران سته، نه ډاکټر یې سته، نه دوایي وي سته، نه د بخاري سوله سته. لرګي مریضان ورته راوړي.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر ټولو زیات ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لري، ځکه ډیری میندې د زیږون لپاره د ګردیز ملکي روغتون او یا نور روغتیایي مرکزونو ته په خپل وخت نه رسیږي. دولت په دغه ولسوالۍ کې ناامنۍ د بیا رغونې په برخه کې خنډ بولي. خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په زرمت کې له عامل منفعه پروژو سره کوم ښکاره مخالفت نه دی کړی.
حکومت مرغلطۍ مونږ ته وعده راکړي ستاسو به سړکونه جوړي، ستاسو شپخانې جوړېږي. اوس دغه د زرمت ټول څومره خلک دي؟ دا مړ ټوله نه غوښتنه ده له وزیر صاحب نه، له والي صاحب نه، له اشرف غني نه مو دا غوښتنه ده د خدای په خاطر دا زرمت ترې کار وسي. دا خلک زرمت خلک ډېر مایوسه پاتې دي او ډېر پښه پاتې دي. ډېر غریب، ډېر خلک دي ورسره، ډېر ظلم ورسره کېږي، ډېر زیاتوب له دواړو خواوو ورسره کېږي.
د زرمت ولسوالۍ د روغتون مسؤلین د غلطه د ښځینه ډاکټرانو نشتون ستره نیمګړتیا بولي، خو زیاتوي چې د دوا درملو او د غراض د طبي وسایلو له پلوه یې روغتون تر ډیره بریده سنبال دی.
دغه د زنانه ایم ډي ډاکټرې ستونزه د پکتیا په سطحه ده او پیله نیمګ هم نه لرو. زنانه ایم ډي ډاکټره اما د جرایي کوم متخصص د هغه راغلی ده. انشاءالله په 3 ورځو کې به زنانه ایم ډي ډاکټره هم مقرره شي چې تر ډیره حده پورې به د خلکو مشکلات رفه شي.
په همدې حال کې د زرمت په مرکز کې د روغتون لپاره څه باندې 200 میلیون افغانۍ په لګښت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې نوې ودانۍ جوړې شوې، خو لا هم د خدماتو جوګه نه دی ګرځېدلې. د پکتیا والي توریالي ویسا چې د یادې ودانۍ د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته معلومات ورکولو ویل چې دغې ولسوالۍ ته د نورو برخو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدمتونو د برابرولو هڅې کوي.
موږ د دغه تعمیر افتتاحي چې شپخانه تعمیر جوړ دی، ولې پرسونل او سامان ته موږ ډیر اړین یو او د دولت څخه امیدوار یو انشاءالله چې په دغه مورد کې هم کوټلې ګامونه واخی او سامان او پرسونل را تهیه کړي چې شپخانه ورته وویل سي.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي اداره وایي هڅه کوي چې د ناامنه سیمو د خلکو پوره همکاري خپل کړي او په مقابل کې وکولای شي د ژوندانه لپاره اړین اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق خوایي چې د کندهار د والی په منځون کې د تیر شپې د برید هدف دی، خو د دغه برید څخه ځکه روغ بچ شوی دی چې د برید نه دو دقیقې وړاندې د برید د خونې نه د مانځه لپاره بلې خونې ته تللی و. جنرال عبدالرازق وویل چې دی په هماغه څوکۍ ناست و چې په کې چاودونکي توکي ځای پر ځای شو. جنرال عبدالرازق نن د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې طالبانو او د حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته یوې مودې راهیسې د کندهار په نظامي شورا د برید ترسره کولو پلان ترتیب کړو. بلخوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ملي امنیت صلاحکار نن د دغې پیښې د اردولو لپاره کندهار ته استولی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر به په بشپړه توګه د دغې پیښې پلټنه وکړي. د افغانستان د جمهوري اسد ویان محمد هارون تخاصوري په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې پیښې په اړه د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس سره نن سهار په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه سره د دغې هیواد پنځو ډیپلوماتانو په مړینه خواخوږي ښودلې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د والی په مېلمستون کې د تېرې شپې برید چې له امله یې یوولس تنه ووژلل شو او څوارلس تور ټپیان شول په سختو ټکو یې غندنه کړې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې کاري دورې تر پای ته رسېدو نه لس ورځې مخکې امریکایي ولس ته د مخه ښې وینا وکړه. ښاغلي اوباما خپله د خدای پامانۍ وینا کې چې د شیکاګو په ښار کې په هماغه ځای کې چې اته کاله مخکې پکې دی د لومړي تور پوستي جمهور رئیس په توګه انتخاباتو کې کامیاب شو، وی ویل چې هېواد یې د نه د پاسه دوزرم کال په پرتله چې هغه وخت کې دی قدرت ته رسېدلی و اوس ښه او قوي موقف کې دی. د ډونالډ ټرمپ د جمهور ریاست د کار د پیل کېدو سره د هغو کسانو برخلیک هم د نامعلوم وضعیت سره مخامخ شوی دی چې د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې ساتل شوي او اوس یې پنځلس کاله پوره شوي دي. د 55 بندیانو نه د 19 کسانو دوسیې تکمیل شوي دي چې خوش شي او د باراک اوباما د دورې د پای ته رسېدو نه وروستیو ورځو کې خپله ازادي هم ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاب اریک ټیلرسن نن د چهارشنبې په ورځ د سنا مجلس د جمهوري پښتونکو او دیموکرات غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ویان هغه ادعاوې ردوي چې ګوندې کرملین د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اړوند خطرناک معلومات راغونډ کړي. په عراق کې د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې کېدای شي د داعش د ډلې نه د موسل ښار بیرته نیولو باندې درې نورې میاشتې هم ولګي. جنرال طالب جغاتی د سې شمې په ورځ د ایپی خبري اژانس ته په اربیل ښار کې وویل چې دا ډېره ګرانه ده چې په دا ډول ښاري جګړو کې دقیق وخت معلوم کړی شي. او وروستی خبر دا دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل افراطي ډلې د مهاجرت د بحران نه په ګټه اخیستو په دیموکراتیکو ټولنو کې نفرت پري او دردونه اچي. ښاغلي جان مارک ایغو دا خبره په نوې ډلې کې د سار تحقیقاتي مرکز کې د خبرو په وخت کړې ده.
قدر من اوریدونکو نن ساته پښتو خبری خبرونه پام دی فایده رسیده. په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروي او په سیوا د خبر اترو گفت شنود خبرونه واوري چې د افغانستان د اوبو په مسلې چې د نورو ملکونو سره د اوبو مسله تر کوم حد پورې حل شوې ده، ستونزه په دې برخه کې څه ده او ولې تر اوسه پورې نه ده حل شوې، همدارنګه د افغانستان د اوبو نه څومره موثره ګټه اخیستل شوې ده. دغه پوښتنې دي چې بیا به په خپرونه کې میلمانه ځواب کړي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. نو خپرونه واورئ، تر بیا هم الله مل شي.
رادیو